درنو دوستانو ستړي مشي وخت لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلغ پرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لس بجو په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته چې و کلتوري فرهنګي او ادبي مجله ده ځانګړې شوې وي، خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. د کابل په مرکزي سیمو کې تېره شپه هم خلکو بې برخه تېره کړه. او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په لسمه پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. دی وایي تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکوو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28 اعلان شي، خو جمهور ریاست یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسیون ښایي ونه توانیږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14 اعلان شي. د کابل په مرکزي سیمو کې بېګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شوو پایو کار کوي، خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایا په ماین والوزول شوه، او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې، خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10 وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولي. حافظ سید تورن دی چې په 2000 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حملې پلان کړې وي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونه مخکې ونیول شو. هند ادعا کړې چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړې. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لسګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي. اردوغان وایي اروپایي اتحادیې ویښشه، زه بیا وایم که تاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایست موږ به هم خپلې پولې پرانیزو او 3,600,000 کډوال به درولیږو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونیو ګوتیرس پرون د بحران د کراري او د ملکي خلکو مسؤلیت ته د پام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرس وویل چې په سوریه کې د بحران کراري مطلق اړتیا ده. د مسکو یوې محکمې پرون د بشري حقونو کورنیو ادارو یوه اتحادیه د بهرنیو ایجنټانو په نوم د نافذ شوي قانون د ماتولو له امله جریمه کړه. دا 15 وار دی چې د دې اتحادیې پر ضد د جریمې حکم کیږي. په روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د خاص قانون له مخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیح شو، هر غیر حکومتي اداره باید د خپلو بهرنیو تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2012 میلادي کال کې دا قانون په روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللی و. د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي. او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرهاو خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله. مسابقه د تهران په ازادۍ لوبغالي کې وشوه. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بری رئیس اول وارو چې خزو پرته له دې چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي ته ول شي د خپلې ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړې شوه. ریپورټونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي ول. سیالي ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې کتل شي. لکه مخکې مو یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی. د ټاکنو د کمیسیون د چارواکو په وینا، د جمهوري ریاست انتخابات یوه ستره ولسي پروسه ده او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. د دې کمیسیون ویاندی ویل چې د کابل د ولایتي کمیسیون لخوا غوښتنه شوې چې دوی دې د آی ټي مشر لوی څارنوالۍ ته د څېړنو لپاره معرفي کړي، خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسیون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. فرشته جلالسی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د منلو وړ نه ده. د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومتریک معلوماتو د ثبت په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړه رد کړه. هغه بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس څارنوالۍ ته معرفي سي، د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې یو مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې دوی خواته موږ په نهه په اوسن د نظام باندې باید خپل ابتدایي پایلې اعلان کړو او تاسو پوهیږئ چې د آی ټي مسؤل په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسؤل شخص دی چې د دې باید نظارت او څارنه وکړي او د سیا وخت مهم مسؤل غړی معرفي شي. لوی څارنوالۍ ته دا پخپله په دې کار کې ځنډه رامنځته کوي. د هغه تاریخ او ټایملاین نه موږ وروسته پاتې کېږو.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالبصیر فایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو او د رای ورکوونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډېر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې پناهی درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر سه مدت سه روز
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه قانې نه سو، بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته استول کیږي. که مرکزي کمیسیون زموږ پریکړه تایید کړه، مسله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ سي. وروستۍ پریکړه په مرکزي کمیسیون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکوونکو ته تخنیکي ستونزې پېښې کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان پښپژمه وسول. د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو په لیستونو او د بایومتریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو کې ځای ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ د لړم په 14مه اعلان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دوستان ورسته په همدې خبرونه کې دا رپورت هم اوري چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي. خو تر هغې مخکې روزګان ته ځو. په ترنکوټ کې د نجونو د زده کوونکو او ښوونځیو د ستونزو په اړه یو رپورت راخلو. روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د ملالې د ښځینه لیسې زده کوونکي پر کورنیو غږ کوي چې ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي. دا خبرې د دې لیسې زده کوونکو پرون د نجونو د ورځې په نمانځغونډه کې وکړې. مسؤلین دا هم وایي چې هڅه کوي کورنۍ وهڅوي چې جنکیو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. تفصیل د ارزګان څخه زموږ د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورټ کې.
د ارزګان ولایت د مرکز ترنکوټ ښار د ملالۍ لیسې زده کوونکي وایي کورنۍ د نور ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. دوی چې د پنج شنبې په ورځ په یاد لیسه کې د نجونو ورځ لمانځله، له حکومتي چارواکو دیني علماو یې وغوښتل چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلک وهڅوي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د ترنکوټ د ملالۍ لیسې یوې زده کوونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. نو میلې ما دغه چې وه وایي زموږ ستونزه دا ده، ورونه اجازه نه ورکوي، کورنۍ اجازه نه ورکوي. وایي دلته ما راځي دا چې دلته راځي وایي دلته درس ما دلته سړیان دي، دلته سړیان درس ته ښځې دلته درس نه وایي، دا بد کار دی چې دلته راځي. او دغسې نور دغسې لیله خبرې ورته کوي، خو هغه هېڅ دلته موجود نه شته. کومې خبرې چې هغې کوي هغه پلانونو مورګان ته دا پیغام لرم چې خپل لورګانې پرېږدي مکتب ته، تعلیم برخې ته پرېږدي چې خپل درسونه.
په ترنکوټ ښار کې د ملالۍ لیسه د نجونو یوازنۍ لیسه ده چې شاوخوا زر نجونې پکښې کې زده کړې کوي. دغه نجونې وایي د ترنکوټ د هرې کورنۍ نجونې لیواله دي چې زده کړې وکړي، خو نامنی او د ټولنې ناواړه دودونه لامل سوي چې ډېرې نجونې د زده کړې له دغه ستر نعمته بې برخې پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د ارزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 4200 زده کوونکي لري چې 12% یې نجونې دي. د ترنکوټ د ملالۍ لیسې د نجونو په دغه غونډه کې د ارزګان ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سلارزی وویل چې د دغه ولایت د ښځو د عیسایۍ له مخې یوازې 3% نجونې په ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د ارزګان ولایت نجونې د هېواد د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې زیانمنې کړي او په لویه پیمانه یې د تعلیم د ستر نعمت څخه بې برخې کړي دي. د دې ولایت د ښځینه طبقې د ټولې احصایې په نسبت یوازې 3% نجونې په زده کړو بوختې دي، چې د تعلیمي نظام په چوکاټ کې دا یو ستر ناورین ګڼل کېږي.
په دغه غونډه کې د ارزګان د بشري حقونو د دفتر مسؤلینو هم د دغه ولایت د پوهنې په نظام کې د نجونو په لږ ګډون اندېښنې وښودې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه ولایت نجونو ته دي د زده کړې زمینه برابره کړي. د ملالۍ لیسې زده کوونکو د پوهنې وزارت څخه په دغه لیسه کې د مسلکي ښوونکو د ګمارلو هیله هم وکړه. ارزګان یوازنی ولایت نه دی چې اکثر نجونې له زده کړو بې برخې دي، بلکې د هېواد د ډېرو ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې نجونې د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې دي. د ارزګان ولایت مسؤلین په ښوونځیو کې د نجونو د نه شاملېدو لامل نامنی بیکاري او ناوړه دودونه ګڼي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې وویل چې د خپلو پولو په اوږدو کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو رپورټونه هم ورکول شوي. رپورټونه وایي چې لسګونه زره کورنۍ د جګړې له سیمې په تیښته کې دي. په دې موضوع د فرشتې جلالزی راستولی رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کوردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې PKK سره ستونزه لري. د کوردانو جلای غوښتونکي ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت PKK تروریستي ډله بولي. د اردغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له PKK سره تړلي دي. د سوریه او ترکیه لانجه هغه وخت مخامخ پیل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریځ غوره کړ. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاڅونونه پیل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردوغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی و او پر دمشق ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړل. د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار الاسد د پوځ یو ډګروال ترکیې ته وروتښتید او هلته یې د بشار د رژیم پر ضد د آزادې سوریې پوځ په نوم ډله جوړه کړه. په هغه پوځي ډله کې اکثر د بشار الاسد له پوځه تښتېدلي منصبدار او عسکر راټول شوي ول. د بشار الاسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریې ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیې حکومت رسمن هغې شورا ته د سوریې د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیې پولې ته نږدې د کردانو پر ښار کوباني حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیې پولې ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیې غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوباني کې له کردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیې حکومت په سوریه کې د کردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خودمختاره سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عرب او ملیشا ډلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیې پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیې حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایي عملیات ته سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشا ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیې ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیې پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وایستل. د ترکیې پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9 پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 6 اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړی.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله کله کله کاغه بل باندې چې موږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړې بیا د نه خپني غد فلسفي سره وتړ.
په زر پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د خار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونی د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ 2 عنوانه بیلابیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه نه څه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شعوري هڅې لا زیاتې شوې دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غنی کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوري به مثبت خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لري نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادري د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشیح شو. بهادری وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو مین فاضل سنچارکي په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونۍ په یو عمومي اشار کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشار د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشار کې ګډون کړی وویل اشار خپله یو ډلهیز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک ول نه یوازې د بامیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. د کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمې غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، د هغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوباوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترمو رسامانو دوی ته مو کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطي پل و چې د کتابونه مو تر چاپ پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکولي هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړی دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار ده چې موږ استاد سي د ماشومانو احترام وکړو او دغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیات ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دا دی چې هغه انګیری چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډیره مینه باندې ورکوم.
ساجده نوري هغه 14 کلنه ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا کتاب چاپ شوی وو. ساجده چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې وخت نو زه ډیر خوشاله شوم او ما د تصمیم ونیو چې په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. کیسه کتاب د ماشومانو لپاره د یووالي د مبارک دی چې لوبه هم کوي او درس هم وایي اوس فلن ما تو کسی نور هم لیکلی او مهربانا توتی او بل خیر انجلی د
پاتې رڅو کلونو کې کڅ هم یو شمیر بنسټونو ماشومان ته کتابونه چاپ کړي خو لا هم ډیرو ماشومان ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کیږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز او یو بل ماشوم په نورستان کې او یو بل ماشوم په سریپول ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وغواړي، آیا دا کتاب افغانستان کې پیدا کولی شي؟ هیڅکله نه. زه خپل نورستان ته تللی یم، شبرغان، فاریاب، سریپول او نیمروز هلمند ته تللی یم. ما چې د دغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی، زه فکر کوم چې هیڅکله هغسې چې موږ تصور کوو هغسې نه ده. په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ور هاخوا د لویانو لپاره هم دغه کتابونه نشته، د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و دو دېرش کتابه مو چاپوله، موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به پښتو ژبې، نورستاني ژبې، بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو، چې دا مخکې ډېر کم سوی و او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډېر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخ باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسره هغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو، بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړي وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او آوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا ده خبرې کېږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاطه شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قرآن شریف کې دی. خپل خط هم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی، او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شدي چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی، سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق خو شکست دا بیا فاصله کم نسی، او ډېر سره جنجال باندې مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکل لی، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي. او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوک باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل رما یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا به عمر د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی، بعد هغه اډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکو ګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او نوښته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزشم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مش تر ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورځ پرې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی، او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته به ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط. ما تقریبا یو کال تمرین وکي، ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلیدل شي، او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي، نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سلویخت کاله کیږي چې په خط کې اخته یم، خطات سلای یم، خط او خطاتی چې مونږ د فرهنګ یو سیره ده، مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یو اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوع خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه در شپک نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طولنه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندی خط ولی کو، چه قرآن کریم ده نسخ په خط که تلیکل شمیدی، چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده. پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی. دلیکنی په برخه کې هر کس کوشش کوي چې خلیک ولري، مګر د زینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولی هغه به خپل ځواب کړي، او هم براته وایي چې د خلیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل، او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیک مغسې زړی مغسې لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشیني لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړې لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیاوړې او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر ښه، او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند، خو بیا هم کله چې زما اصلوم د غیر نه را پدی، خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی، ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم، مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درمل نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، زه درمل له مخې پوهیږم چې دا کوم درمل دی. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خسته لیک هغه دا چې ټول حروف ټیکی نقاط دي هغه پکې مراعات سي او د لستلو وړي. بیا لیکنې هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خاتونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه، ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا ده چې موږ تاسو خو شاعری یا هنر په عموم کې دا چې تصویرو خو بیلابیل خواوی تصویرو یو نوی بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یوشتمې پیړۍ په اوایلو کې دا راپیدا شوی، دا هغه د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اورېدونکو ته دا تشریح کړي، اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي، یو مغالطه ونه شي ډیر غلطه سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سبک دی په ټوله معنا یې جلا کولی هم نشو چې ووایو ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ضعف کې ورا چې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نیغ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي. په دې کې هیڅ شک نشته. د خودی بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډیر تړل شوی دی، او ته چې هر مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډیر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنی کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنی راخلی، هلته د فلسفې بحث ورسره ونه،
یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړه خې څېړې، بیا لاره هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ در پیژني. دغه فلسفه به ډېر په ادبیاتو متکی وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تا ته دا خودي در بخښلی ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ را تنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دا یې راسته دی او دا یې چپه دی، یا راسته او چپي افکارو. په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپله خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د پدری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو؟ هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیغ په نیغه خبره نشي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. ته هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلی. دا سمفونی چې تشکیلیږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچوې، موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړي، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړي.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړه چې تاسو ګورئ دولت لوانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولي، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلی، دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قربانی کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روحان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوي، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لاره هم تعقیبوي. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشي سرمقاله لیکوالی. فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ماته په دغه شکل ولیکه، ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونې ونه کړې. یا مثلا ژورنالیست ناستې تا نه پوښتنې کوي، ګوشکي ورته غوږ کېښي، دی خپل فکر تا سره نشي شریکولی، دی د ماشین حیثیت لري. خو که تا ته کله کرښې ایستل کېږي چې دغې کرښې پورې تلی شي، الفاظ دیم ستا وي، خوله دیم ستا وي، فکر دیم ستا وي، ته په دې کې خپلې ځانګړنې رابرسیره کولی شي. هغه پټ هنر چې په تا کې دی دا راپورته کېږي، رابرسیره کېږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث دی.
هر شاعر منفرد شاعر کېدی شي که نه؟
ولې نه شو کېدی؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې دی هم ځان پاتې کېږي او هم د ځان نه راوځي.
د انفرادیت د توم نیب هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنې ماحول تاثیر کوي، سیاسي واقع دا تاثیرات شته که نه؟
لکه مخکې ما وویله، ګورئ د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولن نه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی، ته مجبور یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي. دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دې منحصر د فردیت نه دې ویسته پراخه دې که، په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دی کې څونه ډک وي، نو هغلته انفرادیت زیات دی.
دقیقا، راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نو حضرت ته راځو، یا د هغې نه راروس ته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لږ لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د دې یو ډېره جالب خاطره ده. دی وایي زه چې کله افغانستان ته رالم، پاریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغې، ما ته کېناستو، خبرې م سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویلې سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شوم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شوم، ته ورپسې بدې ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدې ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړي. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې دپاره دی، خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ زنده وشي.
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لنډ کیسه سوال نومیږي چې نوریه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه سوال. لمر با لا نو راختلې، د ښار شپنی خاموشي او رو رو په ماتی دوه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سره ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي. هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړې. ناستې ښځې جټکه وخوړه، ژر یې خپل ښی لاس
د خپل ماشوم په سر کې خور یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خلوازی وکړه، پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ، څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل، بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته، له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل، هغه یې راپورته کړ، د هغه سترګې یې ښکل کړې، هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه، د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په واړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل، یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه، ښه سلګۍ یې وکړې، لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بېلې دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل: ماما د خدای په نامه یو څه راکړئ. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو. نه نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټې دي. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
Hoss
اوس ډیر ټیک شوه ما اوس می په هیڅ چا زړګې نه خوګیږي اوس نه هیڅ چا نه مرور نه ما اوس ډیر ټیک شوه ما مخکې به ما جړل خفه به ما پنه خبره چې غصه به ما ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا ما ته بپلار یادې دو مور یادې دا بس لوی واړه به مې د کور یادې دا ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې څه کې ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپې وهم اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ کله به یې خپل کړم زه کله به یې ښکل کړم زه کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه بلا موده کېږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی خو زه ډېر ټیک شوی یم مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زماد جون رزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغه نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغه هم جڑا راغلا او هم پزڑ کے میدا خیال راغه ستان میں سوال کو چ استاد لوری سوال را آیا تو اس هم زان ل زڑ خوری وخش پہ تیروی آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله بے وفات نه بے پروا دې کړم چې په خندا شوم په جڑا دې کړم زما تیاره کوټه زما خوخه ده ستا چې څه خوخ دې هغه ستا خوخه ده څوک رانه مړ شو چا زه پرېښودم سوکرانه مړ شو چا زه پرېښودم چالک گل کتاب کې کې خو دما چارا تو خاندل چا ما پورې خندا وکړلا چې کله ټیک شو منو دغه ټپ ما وکړلا هیڅوک د چا د غم نه مري هیڅوک د چا د غم نه مري شیرینه یار چا
ظالم یار په ما زړه اوسېزا مخیل مارا چن دی وینم زما د زړه هغه زړه زخمونا تازه شی وینې شی چې ودی وینم هغه چې خل